Radio.
په افغانستان کې د سهار 5 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل سو. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله نن دوشنبه ده، د وری حمل 28 د اپریل 18 د روژې مبارکې میاشتې 16. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. بادغیس کې د قران کریم د یو نسخه د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه زده نقلیز څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پیچه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت سوې چې یو تن چې قران کریم یې قصدن سوځولی وو او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یو بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتې مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تناره تولیږي او سوځي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېږي چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورې تل نور تعلیم نه کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزوتامونو مسؤلانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنوي ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. من دروژه شپږ وشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلوالو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سودان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 380 او د ټپیانو 1116 ته زیات شوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سودان پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي روغتونونه د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله ډک شوي دي. د نه روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی و. د رویټرز اژانس پوینا لیکلی چې مسکو د 2022 د کال په فروری میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي. روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي که د افغانستان لپاره غوښتل سوی بس پناه ترلاسه نه کړي افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه و لیدل سوی. په دې اړه د یو متخصص خبرې هم اورئ.
د وچکالی په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کیږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه ځي.
هند کې یو ښوونځی چې پخوانی حکومت یې ملاتړ کاوه اوس د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دا هم اوري چې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 30 تنه افغانان په کراچۍ او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي.
په کراچۍ او د سند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر 30 پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثر چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا هغه پوره شوي دي.
کندوز کې د دیګونو او حلبي لوښو جوړولو پر صنعت هم راپور خپرو.
په دې کارخانه کې موږ د لکار کو درمنو وبکای او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړی سره دغه مشکلات د زغال قیمت دي سره
په بهرنی مسایل کې اوري چې ایران څو کسان په 2008 میلادي کال کې د یوې اوکراینی الوتکې د ویشتلو په پیښه کې د لاس درلودلو په جرم په بند محکوم کړي. په خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. د خبري مجله تر 5:30 دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي چې هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړي تر لاسه نه کړي. دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې دوو لسیزو کې ساری نه لیدل سوی. په عین حال کې د چاپیریالي مسایلو کارپوه هم د قحطۍ یو مهم عامل وچکالي بولي او وایي د کلونو وچکالي په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختی ځپلې دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالی سرچینې د اوچې دو په حال کې دي د دې ډیر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي افغانستان به له یوه پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ تر ټولو لوړه شمیره بلل کیږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږکال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هېوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېر مرستندوی ماسې اړې کړي چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
احتمال سته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل سي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په یو راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالی ملاتړ د نشتوالي له کبله وتړل سي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول سي. سنا کاکړ راپور لري.
هندی ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به یې د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د د سید جمال الدین افغان نیسی مسولینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبري سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوي ډهلي کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان نیسی مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي، و موږ غوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوي ډهلي کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي.
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي که دا ښوونځی د دوی په مخ وتړل شي د هغې برخلیک معلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کېږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یو استازی شازیه کوهستاني وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې افغانستان له سفارت سره شریکی کړی دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې، دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي دې هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. دې ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې په لیسې بدل شو چې لګښت یې د تېر حکومت لخوا ورکول کېده.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 100 تنه افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 100 تنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوي او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کول ټول افغان بندیان خوشی کړی.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا هغه پوره شوي دي. که فدرل ګورنمنټ وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلی او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشی شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړ او ویل
دغه راز محترم متقی صاحب له نوموړي غوښتنه ترسره کړه چې د نیکمرغه کوچني اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشی کړي تر څو هغوی وکولای شي اختر په کور تیر کړي.
ښاغلي تکلم دارنګ وویل چې په دې خبرو کې ښاغلي زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پورس په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې وړ یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې، خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل دغه راز وویل، لکله چې اسلامي امارات په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال قونسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په ښار کې دننه د خپل سرو هدیرو له جوړولو شکایت لري، وایي چې ډیری هدیرې استوګنیزو سیمو ته څیرمه جوړې شوي. په داسل کې چې د دوی په خبره هدیرې باید له ښاره وتلې وي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
ډیر یو ښه ځای ده، یو مثال یو ښه پارک پکې راځي، یو ښه مارکیټ پکې راځي، هلته ډیره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکی مجیب الرحمن دی، وایي ډیری داسې ځایونه چې هلته باید د ماشومانو د لوبو ځایونه یا پارکونه وي، برعکس په خپل سرو هدیرو بدل شوي دي. نوموړی وایي که څه هم د ویرې کومه خبره به نه وي، خو بیا هم د چا چې د هدیرو ته نږدې کورونه وي، ماشومان یې ویریږي او یوازې له کوره نه وځي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
باید چارواکي، مسول چارواکي باید دغه ته ټکی ته ډیره پاملرنه وکړي چې ډیره د کورو منځ کې چې د چا ډیرې څنګه کې کوري وای والا ویری مونږ ویری ګویا د ډیرې په څنګه کې کور ده کنه زی د ډیرې نه لري زی. چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي که چې ادیره د کورو څخه لري یو ځای ورته ورټاکل شي، یو سم ځای ورته ورټاکل شي، یو الته ادیره جوړ کړي، د سې ځای چې آینده کې هغه د استفادې وړ نه وي.
محمد اسماعیل د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کور یې په قلعه زمان خان کې و، خو دا چې هدیره ورته نږدې وه او ماشومان یې ویلیدل کارتیناو ته کډه شو. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چیرته چې یو خالي ځای وویني کوم ماشوم پیدا شي یا مړ شي ماشوم، دوی هلته هغه ماشوم خخ کې د هغه ځای څخه کره کره ادیره جوړه کړي. هر ځس که مړی خخ نه شي، هر ځس ادیره جوړه نه شي، چې هلته کورونه یا کلی د هغه ځای څخه هدیره لري په یو لرې سیمه کې په جوړه شي، نه به بیا ماشومانو سره ویره او نه به مثلا زما په سیر باندې خلک دې ته مجبوریږي چې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه وکړي فقط د همدې خاطر باندې چې کور تر څنګ هدیره یې.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبر مني، خو وایي نور به چاته اجازه ور نه کړل شي چې په ښار کې دننه هدیرې جوړې کړي او خپل مړي پکې ښخ کړي. د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
د 20 سال گذشته شهر کابل
په تیرو شلو کلونو کې کابل ښار غیر پلاني رشد کړي. هدیره او اکثریت نور ښاري موارد په پام کې نه دي نیول شوي. خود کابل ښاروالۍ له خوا شاوخوا 400 جری بزمکه موسی
دونه ته چې د طبي مارک ترڅنګ په افغانستان کې لسیزه جګړه او د میلیونونو کسانو وژل کېدو، د پلازمېنې کابل په ګډون د دغه هیواد د اکثره ولایتونو پراخې ځمکې په هدیرو بدلې کړې دي چې کره اندازه یې نه ده معلومه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمی په اړه د راپورونو لمخه ایران د پاوز څو تنه غړي د اوکرين د یو مسافر وړونکو الوتکې د غرزولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلې او هغه یې په بند محکوم کړی دی. د 2020 کال په دې پیښه کې 1,600 کسان مړ شوي وو. نور تفصيل په دې راپور کې اوریدای شئ.
ایران د وسلوالو ځواکونو لس غړي په 2020 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغه مسافر وړونکي الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 1,600 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور لمخه د قضیه په دې ورسته او څو کلونو کې په ایران کې یو تر ټولو مهم حساس او پیچلې قضایي امپروسه او زیاتوي چې دغه قومندان اجرات دغه الوتکې د ایران سکوري دوه سبب ذکر شوی چې هغه د وضعیت په اړه بے پروايي کړی او غلط تصور کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف انکشف کړی دی. د 2000 کال د جنوري په اتمه د اوکراین د هوایي شرکت PS-252 الوتکه چې کیف ته په لاره وه را نسکوره شوه او ټول 168 مسافر او عمله یې ووژل شول. ایران له څو ورځو انکار وروسته چې رسما په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ اوج ته رسېدلی و. د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباعو خو 11 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالره تاوان ورکولو وړاندیز کړی و خو کورنیو د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي. د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم هرکلی کوو. په پیل کې به له ملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې باستن هیرالډ پرون په یو مطلب کې د افغانستان موضوع ته اشاره کړې ده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یې یوه شرمونکې پیښه بللې ده. د مقالې لیکوال زیاتوي هغه مختصر سند چې د بایدن د ملي امنیت شورا برابر کړی دی له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د وتلو پړه پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اچوي. خو د باستن هیرالډ د مقالې لیکوال د په وینا ناکامه وتلو ملامتي پر اوسنی ولسمشر جو بایدن اچوي او زیاتوي هغه د 80 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت وسلې مهمات او نقلیه وسایط په افغانستان کې پریښودل. د لیکوال په وینا امریکایي پوځیان به لدی چې خپل افغان متحد خبر کړي د شپې په نیمای کې له بګرام هوایي ډګر څخه ووتل. لیکوال ورسته اشاره کوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه په منظم ډول د وتلو په اړه یو تفصیلی پلان له مشخصو معیارونو سره چې طالبان هم ورته پابند وي برابر کړی و چې د نری آیات په صورت کې د وتلو دا پروسه درېدلای سوای. د مقالې په دوام راغلی خو د ترامپ دغه پلان د بایدن لخوا ایسته واچول سو. د سمندري ځواکونو په خوانی ضابط وارګاس انډروز د کانګرس یوې استیمایي غونډې ته له افغانستانه د وتلو په باب وویل دا یو غمیز او د شفافیت د نه موجودیت نه توجیه کېدونکی مورد و. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو متحدانو ځواکونو تر 40 کلن پوځي ماموریت ورسته د 2020 کال د اگست میاشتې په پای کې داسې وخت له افغانستانه وتل چې طالبانو تر هغه دوی اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي دفاع کړې ده. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې اکنامیک ټایمز د امریکا پر قانونو د چین د پانګونې پر لیوالتیا مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د چین ګوچین کمپنۍ دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې د افغانستان د لیتیم پر زیرمو 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونه وکړي. د اکنامیک ټایمز په لیکنه له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته طالبان چین ته د اقتصادي پانګونې د یو بل قوه سرچینې په سترګه ګوري. ورځپاڼې د خامه پریس په حواله لیکلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د چین د دې کمپنۍ له استازو سره په کابل کې تر کتنې وروسته ویلي چې د چین پانګونه به په افغانستان کې 140,000 مستقیمو او 1 میلیون غیر مستقیمو کارونو ته زمینه برابره کړي. اکنامیک ټایمز زیاتوي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې ویلي د چین ګوچین کمپنۍ هم پیشنهاد کړی چې د سالنګ تونل به په 1 میاشت کې بیا رغوي او یو بل تونل به باسي. دا مطلب په دوام راغلی چې د چین دغه شرکت ویلي دغه لیتیم به په افغانستان کې دننه پروسس کیږي او د دې کار لپاره به د برښنا د تولید یو بند جوړوي. دغه راز به د کونړ او لغمان لوی لارې پخې کړي. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، چین د اقتصادي اړیکو له لارې په افغانستان کې له اوسنۍ حاکمې ادارې سره خپل نفوذ زیات کړی دی.
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبی لوښو د جوړولو د کارخونو یو شمېر څښتنان وایي وطني تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوې، خو د اومه موادو او په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له اوسنیو چارواکو غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې یو شمېر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې صنعت د ودې په حال کې دی، خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یوه وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینهوال زیات شوي دي.
موږ په بېلابېلو وزنونو کې دیګونه، چای جوشونه، تابې، ډول ډول کاسې او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یوه میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. 3 کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یوه اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي ترڅو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او له امله به بیروزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي. پخوا موږ یو منسکاره په 50 افغانۍ اخیستل، اوس یو منسکاره په 140 افغانۍ ورانیسو.
اسد الله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وایي وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینهوال هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري. اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي ترڅو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبي لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لس تنو وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 40 کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوي ارمنی څخه ډکوي. هغه وایي له 10 کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنه اوبه کوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړوي سره. دغه مشکلات د زغال قیامت دي سره. اسلامي عملونه ده غواړو چې دغه کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده، باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرېنه دي. خام مواد هم قیمته شوي دي ډېر.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونه او حلبي لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمېر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ژوند په روژه کې
زهیدلان نورستانه ما بس دلته د چکنی کاروبار کوسی یو کال کیږي. پروس کال ما دلته راستلی خو سه کال بس دس کار د چکنی کاروبار کو او کور کې مرسته دسی کور خلک همکاري کوي. هغه دینه بس هغه د چکنی برابر به دلته راوځم مزګر کې بس روزي او د چکنی خرڅوم دلته. پروس کال سه لګرانی وکنه نو د پروس کال په دغه باندې سه کال لګ بس ارزان دي دا چې د خلکو کاروبار نه نشته دی. بس وخت تیریږي. بس خلک د بس څنګه څه زمونږ لګ مزري به کیږي. بس خپل کور ته پکې ماخام د پاره جمعه د پاره بس اخو دې هټه ټکم کو کار د روانو بس جماعتي بس باسي نو مخ کې هوسته یو چې کاروبار خلکو خو کنه وظیفه د سي اخدي کارنو وس چې نو خلکو کارونو بار نشته دی بس دی کمزوري بس کارونو پټک ولال دي نو وی چکنه په کله سوبرا و بس کله ریړه بس کله شیرا و بس بس وخت دی تیرو بس چولی شي کله شکر الحمدلله بس داس ګرځیدونه بس دا زما د پاره یو ډیر غټ دغه چې یو شیخ ارسوم مازیګر کرایا چکنی یا بل شي د نور زما ځوانان تم دا میسج داس ګرځیدونه د کور د پاره یو لس روپې یو غټي حلال رزق وکټي چې کور کې نه مور پلار خوشالي داس او بيزه چې د ګرځیدونه کور ته یو شیرا وړي خو بس اسې مګرځي